سلام ستلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري په بریدونو راکټي بریدونه پرې شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندیو د بشټول لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شوي افغان کډوالو جسدونه سرلننه کابل ته انتقالی شي. او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ایرو ځانګړې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نشتې د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشتول لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نشتې ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې وو او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلي محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه به شي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتلو له امله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشې فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتو په اړه معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ییز چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان پخوا توغندي ویشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شوي افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل
نه وست افغانانو اشات پیژندل شوي دي، او په مجموع کې د نه 500 سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا شوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اشات د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه راانتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسی شي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې په ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په 28مه د ترکیې په وان شار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو چې کښته یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دغه خلک خو تلفات نشته لیلر نه غوی د زونه کړی دي. د عامه خلک د ملي پولیس په کولاتل څخه هیڅ دي غوی تخت کړی دا دغه خبر نه یو تلفات لري کنه لري.
د کانتیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نشته شل کاله د طالبانو په لاس کې و. طالبانو د کانتیوا پر درې د تاسو جګړې پاره سن دی ویلي. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشي کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
وی ډیډ اټ یورپ از سترونګ یورپ از یونایټډ.
موږ پریکړه وکړه، اروپا پیاوړې ده، اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو مشانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کورونا ویروس له خاطر ځپل شوي دي د پورونه او بلایوسه قرضونه په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپای ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چرن له عمله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لوري د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیره اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کال له چین وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. یو و سوال چې چاودیدونکو مواد ورسره دي د اوکران په شمال بيدیس کې یو بس د لوڅک په شار کې لسورلیو سره برمته کړی دی. لسیمې څخه خبرو شوی او تصویرونه ښکاری چې د لوڅک شار ته چیرمه یو بس درېدل دی او د ډزو نقشې پرې ښکاری. خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د فولند سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوکوي وسوال شاوخوا شل سورلی برمته کړی دی او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي. پولیسو په ټلیفون لدی ارغمل کوونکو سره خبرې کړې دي خو تر اوسه د هغه د غشتنو پاره څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غشتي چې سیمه پریشتي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی وو د هغو سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنې سره د پاکستان له لوري پرې راکټي وریدونه شوي وو. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننۍ څرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریس څرګند کړي. د هموري چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرحه نن رات کړه.
ولسی جرګې په اکثریت رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کورونا په نامه چې پیسې آی په مایل سي او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل سي.
حکومت د څه باندې 200 شلو میلیون ډالرو په ارزښت باندې دغه بودیجه معرفي کړې و چې بي وزلو ته خوراکي مرستې وویشیم. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کو. دوه نیس پروګرامونه هم لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی وو. له هغه سیمه لیدنه وکړه چې د پاکستان له لوري پرې راکټ لګیدلې وي. د پاکستان له خوا پر راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان وو. حمد الله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټ بریدونه بې ځوابه پاتې نشي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړ یو راپور را لګل.
د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي او افغان حکومت د خپل خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیال وي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمينه برابره کړې ده.
ظلم کوي دلته په خپل خاوره باندې انتحار او انفجار کوي. دلته خپل مکتبونه او دکانونه او د خلکو خلکو کورونه ورنی او الته دشمن ته د دې فرصت ورکي چې موږ په خاور باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس وهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ اوسیدونکو بیوای په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوځ توپچی او د نورو وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته خلکو سره د پاکستاني بریدونو د بندیدو او یا ورته د جواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستانی ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستانی راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي، زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بره دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي. او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي، له د وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړو، دغه مسلې ته یو بنیادی حل پیدا کی. واځي دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمد الله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیر چهارشنبه پورې چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مرورې ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راوښتلی وو، په هغه کې نږدې شلو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلی وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یو ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو نه وشت ګولۍ راوویشتلې.
و مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی وو، هغو سیمو نه لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسداباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې اته کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځواب نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا د دې چې کوم حکومتي تګلار ده هغه بیا خبري. خو چې کله بیا ما پښتنه سره وکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته وکړ، یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب رانه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دي، نو دا څنګه اوس به خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلي. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل، دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو، عبدالمشر کرزي څخه خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې کچیر موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوانی سي. نو دا معنا دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاوانی کیږي، او خاتم پښتانه ولسی وګړي تاوانی سي. نو دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لارې حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د وسیبل دوره پیل شو، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خوا څخه
پاکستان سیاست څه دی ولی دغه سی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغه سی بریدونو
پاکستان کوم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه خو د دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشیا غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي دوی ته ډیلر یا دوی مشران ته میشتي او له هغه ځای پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اسلام پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه پنه شي کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان پنه شي یو کله نه کله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کوم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوی و یا څو ټپیان شوی بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پوله لګیدلې ده نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه بریدو نه
مننه کوم په خپله کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا را نیولې تر نورستان او کونړه پورې ډیورنډ فرضي کرخه چې ده په دې کې پاکستان د پاکستان له خوا د اغزان تار یا تاسیسات جوړول راپورونه کیږي او ولسی خلک خبرګون خي د دې خوا پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغه سیمه باندې د تاسیسات جوړوي
د پاکستان یو خدای حکومت تاسو د درې زویم حکومت خدای وایل چې دا خواسخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته او سره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیر دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کی چې ډیره برخه رسیدلې ده تکمل سوی ده ډیره لږ کومه برخه پات ده نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دا غتر او بل خو ولسی خبرګون دادی کده کرشي دی غاړي ته پراته دي د پاکستان په خاور کې دلته هم ولس په دې باندې خوشاله نه دی هغه نه غواړي چې دا سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي دی خاتم تګ را تګ کینو دوی لپاره لار ډیر وجدي چې کله غم یا شادي کې یو بل تګ را تګ سره
احمد شاه زمي او د ازادي اروپا مشال رادیو مشر خبریال دوی د پاکستان د چارواکو د ورستو سرګندونو جزئیات لمخ سره شریک کړل تاسو ازادي رادیو ته غوږی
راپور زموږ قضاوت تاسو
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع د کابینې یا د حکومت په جوړښت او امدارنګ د بیوزل سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروژې په اړه باندې خبري کړې دي د سولې په اړه ویل دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیواله ټولنې خپل مسولیتونه ادا کړي خو طالبان ورسته پاتې دي دا چې په نور موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شپه د ټلیفون په کرخه را سره خبري کوي او جزئیات براکې مهرباني
سنده سپتاس او د ازادي رادیو اوریدونکو ته لکه مخکې چې تاییدونه وکړه چې د سیاسي په خپل ونی زغونډه کې په صدورو درې څلورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې لومړی وویل چې د سولې په پروسه کې هغه مسولیتونه چې د افغانستان حکومت همدارنګه نړیوالې ټولنې ته ورګرځېدل هغه تر یو حده پورې بشپړ کړي دي همدارنګه مسولیت طالبانو ته وګرځي طالبان باید هم خپل مسولیتونه ادا کړي چې د سیاسي ورته په دې برخه کې ملي اجماع موجوده ده او رئیس جمهور له د سولې د ملي مسالې شورا سره مسلسل غونډې لري همدارنګه د کابینې په اړه وویل چې کابینې هغه کوم لیست چې د جمهور ریاست د عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده او په دې اړه باندې د عبدالله ولسمشر غني ترمنځ غونډې روانې دي همدارنګه صدیق صدیقي وویل چې د ملي سرخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندې شوی او نن د افغانستان د ولسمشرګي لخوا رد شو یو ځل بیا یې په افغانستان په ولسمشرګي باندې غږ وکړ چې دغه ملي دسترخوان د سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغو همکارانو نه برخمن شي صدیق صدیقي په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګانې په سولې باندې راڅرخېدلې او د سولې په اړه یې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو ترهګریزه ډله ده او خپل مسولیتونه نه ادا کوي صدیق صدیقي په اړه وویل
د سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خوا ته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو هغه خوا ته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
زیاتره مسولیتونه د ادارې موږ ته سپارل شوی دی، جمهور له خوا ځینې صلاحیتونه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي ول چې دغه د جمهور د کارونو د کنیرلو همدارنګه د کارونو د ستونزې.
بله مننه. بله ډیرو موضوعګانو ته دوی شاریک کړي دي. مننه چې راپور مو راک. بیا وروسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په اړه به یو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبري پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي، په خاص توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې هغه طرح رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښته او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د خبره لکه څنګه چې ضایع شوې دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرح رد کړی ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ په کولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار د سی تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالی مو راغښت او خپل غونډې ته بنان وزیر د مالی رانغی او موین د مالی و اداري زدران صاحب تشریف راوړی وو. دا 243 میلیون ډالر نه دي، 246 میلیون ډالر د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې مخبر شو له 246 میلیون چې 6.5 میلیون نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیون د 6.5 میلیون حکومت ترانسپورټ او د دوو برخو لپاره کړیو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو. چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مساویبه دا اوس امضا کوم او لګمي
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولنه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډیر نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه شي او زیربنایي پروژو باندې مصرف شي تر څو په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسترخان په نوم باندې اخیستل کیږي او بالاخره دا پیسې ولا کې کورونا پیسې چې آی په مایل شوی دا به مغه شي په مایل.
جناب کټوازه صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنگونو زپلی، کورونا هم زپلی، مهاجرتونو هم زپلی، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولاس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولاس غیرتي ولاس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپل مټو باندې ځان ساتلای شو. د ولس غوښتنه له ولسی جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کیږي او څه اندازه به خلکو ته رسول کیږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کیږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازه صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کار هم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو. له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فکر او سره رسېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فکر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل شي. بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده په 10 میلیون در 10 میلیون انسانانو کې د 15-20 نفر وزیران نشي پیدا کولای. حکومت موږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسې هدف دا ده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي. نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو، موږ دا پیسې دي په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي، اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کېږي ولس ته ګټه نه رسېږي.
کټوازه صاحب، ستاسې د عمومي غونډې اجنډا هم دغه وه؟
بلې، نن د موږ د غونډې اجنډا دغه د ملي سترخان په نوم باندې 246 میلیونه ډالره حکومت اعلان کړي وو، عمومي اجنډا هم دا شی وه
او رد شوه. تشکر.
مانن
د ولسی جرګې د لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واوریدې. ازادي رادیو ته غوښتو سم ورزو نورستان ته. له نورستان د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د لرګینو لاسي صنایعو په اړه باندې یو تفصیلي راپور را لیکل چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دوویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شوي او میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي، او د کارخونی په ځمکې بیا ګلکاری شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندۍ وساتي.
دلته مونږ دا چې دا لوګو د افغانستان لوګو، دلته مونږ لوګو جوړو، میوادانی جوړیږي، داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي، دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی، دا زمونږ د پوخانه، دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته
یوسم. د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي، او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برس دی، او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو، مخکې هم دا پالش کار کوو، نو مخکې کله کابل کې مو وغیره، مخکې پاکستان کې مو، په دا قسم مې زده کړه پاکستان کې ده. تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو، یو بیډم کوو، یو نیمه موګو، دوه موګو، دومره مقدار کې کار کار پوره فرق ده. یارا تقریبا یو 500 روپے گٹو یار، الحمدللہ بس کی گپی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلا زرم نکی گی.
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیر دی، او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی. خو هر سړی پ خپل کار بوخته، او هڅه ای داد چې پ خپل کور کلی کی خپل بچو ته حلاله روزی وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کیږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران پ خپل نرمند وګتو په لرګیو کې کندنکاری سره خکولی انزورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړۍ وړاندې هم دود درلود. خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري، ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لرګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې، او هیڅ چاته اجازه نشته چې لرګیو جوړ شوي توکي بل ځای ته یوسي، چې لامل یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ ازادي راديو ته ویل
موږ نورستانيان نه کاغذ نه خصوصي ساتوري ک دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو موږ دلته چوکيان دبل بيټونا او الماريد زين نور مسائل جوړو کچيري موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه د مسائل انتقال کو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنها چې د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي
د خاغلي فیزي خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي خو ویر داده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمينه برابر نه کړي
ازادي راډیو ته غوښتل نورستان د لاسي صنایعو لرګیو په ارتباط مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورې مې بجې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د پاکستان پولې ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د ویشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتی واده د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د اروپای ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی یو راپور د کرونا ویروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راپور به دا وی چې د هغو 15 شرکتونو استازي به چې د کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپلو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي. دا خبر نن د جولای په 18مه شنبه رویټرز اژانس خبر کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیارډونه ډالر د واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمیر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي. د 15 امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې که واکسین له روسي پړاو هم ووزي د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څنګه ترسره کیږي. روغتیایی څارونکي په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکي ده. د دې ناروغي له کبله په ټوله نړۍ کې تر 600,000 زیات کسان مړ شوي. په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا ویروس تر اوسه اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل
It is good news. I mean, effectively, we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
دای وای چې دا یو ډیر ښه خبر دی. تر اوسه پورې په موثر ډول د کورونا ویروس لپاره درویشت واکسینونه کاندید شوی دی.